سي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوري سلامونه وړاندې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه اوریدل شي. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت څاروان څخه.
افغان چارواکي وایي چې دوه پخواني جهادي قمندانان په د کابل او پروان په لوی لاره کې وشل شوي دي. په قزاقستان کې د بیک ایر هوای شرکت یو الوتکه له 15 نوي سپرلیو او 15 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوای ډګر ته نږدې لوېدلې ده، او وی زلزلې د ایران هغه سیمه لرزولې ده چې د دغه هیواد اتمي تاسیسات پکې موقعیت لري. د خبرونو تفصیل: نن د چدیش پښمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل 26مه کالیز سره برابر ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا لپاره مبارزه بللې، او ویل دي چې د افغانانو سرشندنې سبب شو چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستان ووځي. د دیارلسوه اته پنځوسم لمریز کال په دې ورځ د شوروي پوځونو پر افغانستان یرغل وکړ. د افغانستان د همغه وخت ولسمشر حافظ الله امینی وواژه او پر ځای ببرک کارمل واکمن کړ. سیمه ایز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دل اقا آزادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 1:30 بجې د ماشین آ په سیمه کې طالبانو د دې دو جهادي قمندانانو پر موټر ډزې وکړې چې پکې دواړه ووژل شول او یو بل تن ټپي شو. د کاپیسا د پولیسو ویندوی عبدالشایق شورش دا خبر تایید کړی او د وژل شویو قمندانانو نمونه عبدالمعروف او معراج الدین یاد کړي چې د کاپیسا د حصې اول ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د شورش په وینا عبدالمعروف د سیمه ایزو پولیسو غړیتوب هم درلود. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي شاوخوا 15 تنه چرسی سوځولي او 15 وسلوالو ته مرجوب لاړولې ده. د پکتیکا امنیه قمندان نثار احمد عبدالرحیم زی پرون مازیګر رسنیو ته وویل چې د عملیات د خوشامند ولسوالۍ د نظام خیلو په کلي کې د پولیسو او ځانګړې قطعې د چهارشنبې په شپه کړې دي.
او په هغه ځای کې دښمن دوه مخالفین وزن سوي دي او درې تنه نور ټپیان سوي دي. دوه راده موټر کرولا موټر وو او یو راده الکس موټر وو. څلور دانې موټر سایکل له بینه تللي دي او هغه 15 لک پکتونه 4 سال تر جی پی جی سی وو ذخیره سی وو کاملا سوځول سوي دي.
د پکتیکا امنیه قمندان په وینا په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې توکو د سوځېدو او په دې اړه چې په دوی پورې تړاو لري او کنه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په قزاقستان کې د بیک ایر هوای شرکت یو الوتکه له 15 نوي سپرلیو او 15 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوایي ډګر ته نږدې لوېدلې ده. د قزاقستان د ملکی هوایي چلن کمیټې ویلي د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمېر وتنه ښودلی و. چارواکي وایي لږ تر لږه 16 کسان له پیښې روغتون ته وړل شوي دي. د دوی په منځ کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. چارواکو په الوتکه کې د سپرو کسانو لیست هم خپور کړی دی. د هوایي چلن اداره وایي د الوتکې د پورته کېدو په مهال ارتفاع له لاسه ورکړه او مخکې له دې چې له یوې دوه پولیسې ودانۍ سره ولګیږي پر یوه کانکریټي دیوال ورغله. تر اوسه دا نه ده روښانه چې په ودانۍ کې هم څوک مړه شوي او یا ژوبلل شوي او که نه دي. رویټرز خبري اژانس وایي د الوتکې د پورته کېدو پر مهال سیمه په لړو پوښلې وه. د چارواکو په وینا د الوتکه پلازمینې نور سلطان ته روانه وه. یوی زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 15 درجې و د ایران د بوشهر اتمي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړزولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی. د امریکا د جیولوجیکي سروې مرکز دا زلزله متوسطه بللې، خو ویلي دي چې کیدای شي د پام وړ زیان یې اړولی دي. د زلزلې مرکز د بوشهر په ختیځ کې 350 کیلومتر لیرې بلل شوی دی. په همدې ځای کې د فارس خلیج په جنوبی ساحل کې د ایران اتمی تاسیسات دي. د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې مرکز هم د دې زلزلې راپور ورکړی او شدت یې 15.1 بللی دی. په نومبر میاشت کې ایران د بوشهر په اتمی تاسیساتو کې د دویم ریاکتر کار پیل کړ. بوشهر چې په 2011 میلادي کال کې د روسیې د ټکنالوژۍ په مرسته فعال شو، په منځني ختیځ کې لومړنی ملکی اتمی تاسیسات دی او د ملګرو ملتونو د نړیوالې اتمی انرژۍ د ادارې لخوا څارل کیږي. او یو سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا شمیره د تیر کال پر پرتله دوه برابره ډیره شوې ده. د دې سروې پایلې د پنجشنبې په ورځ د الکو کوچیریف دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او رازموکوف مرکز خبر کړی دی. د اوکراین 43 سلنه وګړو چې پښتنه ترې شوې مثبت ځواب ویلې دی. تیر کال له هرو لسو اوکراینیانو څخه اوو تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لور روان دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. دغه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې د سولې نوې حالې ځلې پیل شوې دي. په خوست کې د سولې ولسی حرکت غونډه کړې
تر څو چې خپل افغانانو پر پرمنس کې جوړ نه کړي، په قطر باندې او په پاکستان باندې په نورو هیوادو باندې هیواد سولې نه سره تللی.
د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې وروسته له 50 کلونو یو پل جوړ شو.
هغه پل خو اوس ډېر خراب شوی دی، دا موټران هم نشي بین کېرېدلی، نو دا پل زموږ ډېر په ګټه تمام شوی دی.
او دا هم پل دی دا د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د نړیدلي پل پر ځای د خلکو له لورې پر سیند جوړې شوي زانګو ژغ دی. خلک له حکومته د پل د جوړېدو تمه لري. زما رایا زما حق پروګرام هم لرو او پکې د انتخاباتي شکایتونو مسله له میلمنو سره څېړل شوې. داسې راپورونه خپره شوي دي چې د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی په پاکستان کې دی او هلته له خپلو مشرانو سره د اوربن لپاره سلا مشورې کوي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو د یو مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د دوی درې کسیز هیئت په روسیو کې کوټې ته تللی دی او دوی غواړي چې د لسورزنی اوربند په ارتباط له خپلو نورو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. زلمی خلیلزاد په روسیو کې طالبان دې ته هڅولی دي چې اوربند ته غاړه کېږدي. طالبانو پخوا له دې سره مخالفت کاوه چې اوربند وکړي او له دې سره هم بیا بیا مخالفت کړی دی چې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې خبرو ته کښېني. خدا سویل کیږي چې زلمی خلیلزاد توانېدلی چې طالبان د لسورزنی اوربن لپاره قانع کړي. بل لور ته دا راپورونه هم خپره شوي دي چې طالبان وایي د لسورزو پر ځای شاید د څو ورځو اوربن ته دوی غاړه کیږدي، خو تر اوسه پورې په رسمي ډول طالبانو په دې ارتباط څه نه دي ویلي. او تېره اونۍ یې د سولې د ولسي حرکت 22 غړي په فرا کې برمته کړل چې بیا پرون دا کسان خوشې شول. بل لور ته د سولې د ولسي حرکت غړیو په خوست کې لشکیلو لوري وغوښتل چې خپلمنځي خبرو ته سره کښېني. دوی وویل که چیرې افغانان په خپلو کې سوله ونه کړي، بهرنیان افغانستان ته سوله نه شي راوستلی. د سولې ملي حرکت چې له کندهار د سولې ولسي حرکت چې له کندهاره پیل شوی، تر اوسه د سولې په موضوع د خوست په ګډون له لسو ډېرو ولایتونو ته وبخښي. دا د سولې ملي حرکت دی، تر اوسه د خوست په ګډون له لسو ډېرو ولایتونو ته سفرونه کړي دي. نور حال خوسته د نجیب الله خیل پورا پور کې
د افغانستان د سور ملي حرکت بنسټ په خوست کې د ویناست لاري د جګړې لخکیل خو وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او شته اختلافونه دي د خپل منځي خبرو اترو لاري حل کړي. د سور حرکت په غړو کې چې خوست راغلي د کندهار، هلمند، بادغیس او هرات ولایتونو کسان شامل دي. د پنجشنبه ورځ مازدیګر مهال د دې ناست په څنډه کې د افغانستان د سور ملي حرکت مشر حکمت الله صلحي ازادۍ راډیو ته وویل د دوی ملګرو تر لسو ډیرو ولایتونو ته سفرونه کړي او کوخه خداده چې د ټول هیواد په کچه د سوریه او ګډغک اوچت کی
دنیاوالو باندې ځخ کو چې د افغانستان د خلکو غشتونو ته لبای کوي، د خلکو غشتونو ته هر کله وي او د دې غشتونو مطابق دلته د سوریه د فار زمينه مساعده کی د دولت څخه غشتنه کو چې د خلکو غشتنه ومني د طالب کسانو څخه او د نور مخالفینو څخه غشتنه.
عبدالجبار نومیال چې د هلمند ولایت څخه دوی سره راغلی وای د افغانستان ولس نور د جګړو او بربادۍ ستړی دی او غواړي چې د جګړې ښکېلې خواوې خپلو کې سوله وکړي.
نور باید ښکېلې غاړي چې په جنګ سره بوخت د افغانانو د وژنو څخه لاس واخلي او نور د افغانانو د تعلیم د پرمختګ څخه چې هغه پرمختګ کوي دوی پرمختګ ته نه پرېږدي، هغه څخه لاس واخلي او سولې ته غاړه کښېږدي.
محمد اسماعیل بارک بیا د هرات ولایت څخه د کاروان سره خوست راغلی د وویل تر څو چې افغانان په خپلو کې سوله ونه کړي په قطر او نورو ځایونو کې خبرې او پریکړې دې وطن ته سوله نشي راوستلی.
دوی هم افغانان وړونه دي او دوی ته به هم دا معلومه سوي چې دا جنګ د افغانستان د خلکو په خیر نه دی، هم د دوی په خیر. دوی باید خبر ته سر کشیږدي، کرات بالله مخانی باید ومني تر څو چې خپل افغانان خپل په منځ کې جوړه نه کړي په قطر باندې او په پاکستان باندې په نورو هیوادو باندې زموږ هیواد ته سوله نشي راتلی.
یوتن خسته معلول صاحب منگل وای کچری چارواکی د معلولینو کندو او یتیمانو حالت لنګدی وینی نو دوی بیا د جګړې په ځین خپوهیدلای شي.
د غټ غټ چارواکی چې میږي شهیدان په دفترو کې نوی دی چې دوی ته جګړې درد معلومه چا خو یاند افلای او کړي کړي د می خو یاند میاند افلای چې بچای مو شهیدای یا مزای مړه شهید شوی دی یا ملوار شهید شوی دی د معلولین د چخپل په کې دی لاس ورکړل دوله لس نه نیوی دوله سترګې نیوی می په نړیوال نه غا کوچ نه ما تبکوي می ک نه د کومه واسطه چ جوړوي د افغانستان په نړیوال مې.
قومي مشر حاجی رسول محمد خان وای یوازې د حکومتونو په هڅو دی وطن ته سوله نشي راتللی، بلکې خلک هم باید د سولې لپاره عملی هلې ځلې وکړي.
که راځي چخپل همت وکړو په خوله شو د مشران علما امنانی فلان چې دیوالې د سولې پیغامونه هر زور سره شریک ویرسو سره کینو چې څه ستونه ده چې موږ تاسو یو بل نه کرکه لرو.
د کندهار څخه راپیل شوی د افغانستان د سور ملي حرکت داسې مهال په خوست کې د بین الافغاني خبرو اترو د پیلې دوه لپاره غږ اوچتی چې د سه شنبه په ورځ د یو بل ورته خوځښت یعنی د سور ولسي حرکت و وشت غړي په فرا کې برمته شوي دي. د یاد حرکت ویان رسنوی ته ویلي چې دغه کسان له هراته فرا ته په لاره وو چې د بالابلوک په ولسوالۍ کې ونیول شول.
البته د سولې د ولسي حرکت وبشت غړي چې طالبان په فرا کې تشتولي وو پرون د سولې د ولسي حرکت د مشر اقبال خیبر په وینا بیرته خوشی شوې دي او د سولې د ملي حرکت د غړیو راپور مو اوریده چې پرون په خوست کې د دوی غړیو غونډه کړې وه. د حرکت له کندهار پیل شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په کجه کې ولسوالۍ کې وروسته له 500 کلونو یو پل جوړ شوی دی. دغه پل چې په ټولو معیارونو سنبال کولای سي د 500 کلونو لپاره د هر ډول وسایلو او بار په مقابل کې مقاومت وکړي. د کجکی خلک دغه پل په جوړېدو خوشاله دي. پل په کجکی د واویا هغه کمپنی د مشر په شخصي لګښت جوړ شوی دی چې دمګړی د برېښنا د دوهمې فابریکې د کارونو ترڅنګ د اوبو د ذخیرې د دوهم فاس په کارونو بوخته ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس تای راپور لري.
دا وروسته کلونو د کجکی په تنګي کې د خوشحالۍ چک چکې دي. د هلمند او کندهار د والیانو پښتون کې د کجکی په تنګي کې د یو لوی پل کار بشپړ شو. دا د تیرو لسګونو کلونو راهیسې د کجکی په تنګي کې د یو لوی پل د کار تمام دی. پخوا دلته د لرګیو یو پل چې 50 کال وړاندې یوازې د څو ورځو لپاره جوړ شوی و تر اوس کارول کړي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د پله پر سر د پټې د پرکولو پر مهال رسنیو ته وویل د ترکی واویا کمپنۍ د مشر په شخصي لګښت جوړ سوی پل به 50 کاله د کار ورکولو وړتیا ولري.
زمونږ د ولسونو او زمونږ د خلکو پیشنهاد دا و چې یو پل دې مونږ ته جوړ شي. دا پل مونږ دولتي طریقه غوښتم چې جوړ کړو، خو بیا دوی یو وعده راسره وکړه چې مونږ به دا پل جوړ کړو، چې عملا تاسې دا پل ګورئ یو سلو شل متره طولی دی او ښه پاخه اساسي جوړ شوی. د دوی د انجینرانو دخلی نه چې د 50 کالو شاوخوا ګارنټي لري.
د کجکی تنګی چې د برېښنا د تولید یوه لویه فابریکا او د اوبو ستره ذخیره پکې ده، د کلون رئیس د طالبان لخوا محاصره دی. دلته هر ډول اکمالات د هوا د لارې کېږي، خو دا پل چې د کجکی زمینداور او دغه راز غور او بادغیس ولایتونه د هلمند د لارې د جنوبي او مرکزي افغانستان سره نښلوي، ځکه جوړ شو چې وسلوالو کجکی ته د ګریشک او سنگین د پخوانی غزیدلې لارې په واسطه د هغه مواد وړل منع کړي وو چې د کجکی د برېښنا د رغولو قراردادي کمپنۍ ورته اړتیا لري. اوس به کجکی ته د کندهار پر غورک ولسوالۍ د زمینداور د لارې د یادې کمپنۍ مواد د دغه پله په واسطه تنګي ته چې د فابریکې د رغولو کارونو پکې روان دي انتقالېږي. د کجکی خلک هم د دې پله په جوړولو خوشحاله دي. کونو مشر حاجی صالح محمد راته وویل د دې پله تر جوړولو وروسته به ډیر خلک له دې لارې خپل اموال هم شمالي او هم جنوبي سیمې ته انتقال کړي.
هغه پل خو اوس ډیر خراب شوی دی، دا موټران هم نشي باندې تیرېدلای، درون موټر خو بیخي نشلای، دا لنجر او دا سپک موټران باندې تیری، هغه هم خالي د بار بنې وسره. نو دا پل زموږ ډیر په ګټه تمام شوی دی، د دوی کور ودان چې دا پل راته جوړ کړي.
سره لدی چې په کجکی کې د برېښنا د تولید د دوهمې فابریکې د جوړولو کارونه د ترکی واویا کمپنۍ لخوا په سرعت پر مخ روان دي، دغه پل هم د همدې کمپنۍ د مشر لخوا د 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت چې ویل کېږي د خپل شخصي لګښت څخه ورکړی دي جوړ شوی دی. د کمپنۍ مشر یاد پل د خپل پلار ایتیم جیلیو په نوم د هلمند او کجکی خلکو ته ډالۍ کړی دی.
په کجکی کې نوی پل جوړ شو. د کونړ پر نور ګل ولسوالی کې بیا د زیړي بابا په ساحه کې د کونړ پر سیند خلکو د تګ راتګ لپاره کیبلی زنګو او د لرګیو کشتۍ جوړې کړې دي، چې په کشتیو کې د سورلیو ترڅنګ موټرې هم له سیند اړوي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی د ستونزو حل کړي او په دې سیمه کې پل ورته جوړ کړي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
دا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اړوند د زیړی بابا د وران شوی پله د پاسه د جوړې شوی کیبلی زنګو اواز دی. دغه پل د پیرټی یا ولایتي بیرغونې ډلې په مالی مرسته چې شاوخوا 2 میلیونه امریکایي ډالر کې د رغول شوی. خلک وایي د پل جوړېدو ته ډیر خوښو، خو د دوی په خبره چې رغول شوی پل یو کال هم مقاومت ونه کړ او په اوبو کې د یوې ستنې ډوبېدو سره پملامات او سین کې پریوت. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو وی له کومې ورځې چې پل ویجاړ شوه له هغه وروسته ستونزو سره مخ دي. د پل پر سر د خپل ستونزو د حل لپاره کیبلی زنګو جوړه کړي. عبد الله ازادي رادیو ته ویل
چې خلک پانتون ته سر ګرځي شي دا زنګو یا نه، پانتون تم دې نه وخت دي او د دشپې مرستې شي به هم د خلک ډیر مشکلات سره دي. یو کال مقامت ونه کو چې خلک په کراوډي سوچ کوي چې زبست رقم اوس دینه ولېګم کو اوړم. ما
د وران شوی پل سره شاوخوا 1500 متر واټن کې خلکو د لرګي کښتۍ جوړې کړې. د دوی په خبره چې پر پله به یې په موټرو کې تګ راتګ کولو، خو اوس دوی د ځانون ترڅنګ په کښتیو کې پر سیند موټرې پورې باسي. لال مرجان وایي
موټر راړو 500 افغانۍ نه اخیستل کېږي، یو نفر چې همداسي وي 10 افغانۍ ته نه اخیستل کېږي. مخکې خو چې دی په هغه پل باندې به مونږ چې پورې وتلو نو زیات نه زیات 2 منټه وخت اخیستل. اوس چې په همدې باندې را پورې وځو خامخا په دې باندې 10-15 منټه وخت اخیستل کېږي، ځکه چې سوالۍ اوچته کېږي. په دې باندې خو چې دی مونږ 90% یې راته په دې باندې، ځکه چې دغه کیبل دی دغه پړی دی دغه وشکېدلو نو دغه مخه نیوی نه کېږي.
د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې له حکومت د پل بیا رغولو دپاره ډېرې غوښتنې وکړي، په دې هیله و چې پل به جوړ شي، خو اوږد انتظار او حکومت پورې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې. حکومتي مسؤلین هم مني چې پل د اوبو زیاتوالي له امله پرېوتې. د خلکو شته ستونزې مرکزی حکومت سره شریکی کړي او د پل بیا رغولو ژمنه هم ورسره شوې دي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
وزیر صاحب مالی راغی، سرجان صاحب راغی، وزیر د پایدامې، موین د پایدامې، دا ټول راغلي دي. موږ دا شریک کړی ده چې موږ ته اطمینان راغی دا پل به په دوه لاینه جوړېږي او د دې نوم هم کېږي دا به د سید جمال الدین افغان په نوم دا پل وي، ځکه دوی د کاري او کلي سره نږدې ده. تېره شپه هم ما د سرجان صاحب سره خبرې وکړې چې هغه تا چې وعده کړې ده د پل په ارتباط هغې وي چې بودیجه انشاءالله په نښه شوې ده، انشاءالله کار به شروع.
د یادونی وړ ده چې د ولایتي بیا رغونې د امریکایي ډلې او د هغه هیواد د پوځ په مرسته د کونړ پر سیند شپږ پاخه او اساسي پلونه رغول شوي. په دغو پلونو کې د زیړی بابا پل هم شامل دی چې د کار پیل یې په 2008 کال کې شوی و او د یو کال په موده کې یې چارې بشپړ شوې، چې په وسیله یې د کونړ جلال آباد عمومي سړک سره د سیند بلې غاړې ته د کاشکوټ، ګوریګ، صفدرګټ او نورې سیمې وتړل شوې. خو د خلکو په خبره چې د پل ویجاړېدو سره بیرته دغه وصل شوي سیمې یو له بل جلا او دوی ستونزو سره مخ شول.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلې د اعلان مربوط 14500 شکایتونه ثبت کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی به دا شکایتونه لومړی تصنیف، بیا وڅېړي او له هغې وروسته به یې په اړه حقوقي پریکړه وکړي. په دې شکایتونو کې ډېر شمېر د ثبات عوام پالنې، د ټاکنیزې ډلې اړوند دي. دولت جوړونکي ټیم هم له 3000 پورته شکایتونه ثبت کړي دي. په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د زما رایا زما حق په پروګرام کې په تفصیل بحث لرو او تاسو را بحث اوریدلی شئ. خو اوس بلخ ولایت ته مخه کوو. په بلخ کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاءالدین د خانقا د ستانی د خانقا لپاره پر یوه حفاظتي چتر کار پیل کړی دی. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد سهو ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه 15 کاله مخکې دغه چاره پیل کړې وه خو نیمه تمامه یې پرې شوده او اوس افغان دولت اړ شوی چې د طبي حوادثو څخه د ساتنې لپاره دغه خانقا ته یو د ساتنې چتر جوړ کړي. نور حال له بلخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیبزی په راپور کې.
د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان وایي چې د طبیعي پیښو څخه د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاءالدین ولایت خانقا د ساتنې لپاره یو محافظتي یا د ساتنې چتر جوړیږي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهاءالدین ولایت د خانقا لپاره د ساتنې د چتر جوړېدو مالی لګښت د اطلاعات او کلتور وزارت د پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کیږي. ښاغلی ساهو د دغو لګښت دقیق شمیر په ګوته نه کړ. د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال وایي چې 15 کاله وړاندې د ترکیې هیواد د بلخي مولانا د پلار د خانقا د بیا رغولو د چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و، خو په ترکیه کې د سیاسي رامنځته شویو بدلونونو له وجې یې چارې بشپړې نه شوې. په بلخ کې فرهنګ پالان د بهاءالدین ولایت د خانقا قدمات یا لرغونتوب څه باندې 1950 کاله بولي او وایي چې د یاد خانقا د نړېدلو برخو د نه تحکیم او له هغه څخه په ښه ډول د نه ساتنې په صورت کې به د طبیعي پیښو له وجې ډېر ژر دا پخوانی عرفانی مرکز و نړیږي. په بلخ کې د فرهنګي چارو فعال دریا رؤوفی پاړه وویل
خانقای مولانایی که کمی از او باقی مانده و همیشه که دیوارهای حفاظتی و سقف حفاظتی بر او ایجاد شود تا اینکه اضافات طبیعی و جلوگیری شود.
د بلخ د زاړه ښار اوسیدونکي وایي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقا یو شمېر برخې د طبیعي پیښو واورې او باران د ورښت له امله له منځه تللي او د دې لپاره چې لدغه تاریخي شتمنۍ ساتنه وشي، د بلخ امنیتي ادارې دی باید د هغو د محافظت لپاره د ساتنې یوه قطعه معذفه کړي. په همدې حال کې بیا د بلخ امنیې قمندانۍ وایي چې د بهاءالدین ولد د خانقاه د ساتنې لپاره یې د بلخ ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ یو شمېر پولیسو ته دنده سپارلې چې له دغې خانقاه څخه په 24 ساعته توګه ساتنه وکړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې د افغانستان په اکثر لوی ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي رادیو په روان خبرونه کې په دوهم نیمای کې نه له دولسمه بجو وروسته د زمرای زم حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په ارتباط 14500 شکایتونه ثبت شوي دي او دا شکایتونه د شکایتونو کمیسون ته سپارل شوي دي. کمیسون اوس غواړي چې دا شکایتونه لومړی سره وویشي چې مهم شکایتونه کوم یو دي، دوهمه درجه کوم یو دي او دریمه درجه کوم یو دي، او له هغه وروسته پر دې شکایتونو کار پیل کړي. د دې شکایتونو په ډله کې اکثریت ده سبات عوام پالنې د ټاکنیزې ډلې دي او د دولت جوړونکي ټیم له لوري هم تر 3000 زیات شکایتونه ثبت شوي دي.
ګلرب دغه دریا ویا کال ویم هلته انقلاب وشو. انقلاب چې وشو مونږ ټوپکونو واخیستل، هغه کې ملیشو کې مونږ ځان شامل کړ، هله 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 چې روسان ووتل.
افغانان هغه وخت کې چې ډز بده نه کو افغانانو د سنې ویلي شوروي خپل کار کو خپل دښمن پرتلو، او اوس خدا دې چل دی چې دښمن مخمن پسې نه ګرځي. عام خاص ده د دې حالات نه مخکې د شوروویانو حالات په وخت کې ډیر خو اسودو دونه تنګسیا را باندې نه و.
جګړې هغه ورځ یادېږي د ورستان په وخت کې کله چې د حفیظ الله امین او د نور محمد تر کې وخت و. د حفیظ الله امین په وخت کې چې دی د ورستانو معلومات وشو او دا جازونه به د وروس نه راوچتېدل، او دې خواته د امام صاحب او د شیرخان بندر په لار باندې دا دې خواته را روانو. داسې 1415 کال عمر کې وم چې دغه ورستانو په وخت سره غلبه وکړه او راغله. سالویخ کاله یې داسې کم زیات پوره شو چې داغه وخت نه چې دا جنگ شروع دی د ورسانو د وخت نه، او لانجه جوړه کړي داغه وخت کې دوی ډیر بمونه هم خاخ کړل. بیا چې کله تلو په هرې پوستې شاوخوا ته چې دی مینونه خاخ کړل او بمونه بیا خاخول، او چې دا زمونږ یو تاریخ پاتې شي دا بمونه چې دي دا به هم تر ډیره پورې دوی سره جنګیږي. واقعیت ده چې زمونږ د غرو شپانې داسې مات ګوټ کړل او موږ هم چې دی مات ګوټ کړو. داسې
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو ته په بیلابیلو موضوعاتو اسمي سونه را رسیدلې دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کوم انجونې چې په نیمایي کې له تعلیمه بې برخه کیږي او د ناوړه دودونو له امله دوی بې برخه کیږي، دا سم دود نه دی. عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالۍ لیکي د کجکي پل مهم پل دی. په دې ارتباط مو په روانه خپرونه کې راپور درلود چې وروسته له 500 کلونو په کجکي کې یو پل جوړ شوی دی. خپلواک ساپۍ د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ لیکي حکومت د علیشنګ ولسوالۍ امنیت ته پاملرنه زیاته کړې، هلته ناامنۍ زیاتې شوې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې سوله راشي. دی بیا د شوروي اتحاد د ځواکونو وتلو ته هم په دې اس ام اس کې اشاره کوي چې نن یې څلوېشتم کال پوره کیږي د افغانستان ته د شوروي ځواکونو د راتګ او بیا تقریبا لس کاله په افغانستان کې و. امیر خان ایوبي له لشکرګاه لیکي تر 14,000 ډېر شکایتونه شوي دي او شایي په 40 ورځو کې هم د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون دې ته رسیدګي ونه کړي. انصار الله حکیمی د لغمان لالنګار ولسوالۍ لیکلي دي حکومت د سولې لپاره په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي او عبدالرحمن پراستوبلی سمس کې لیکلي دي طالبان که په رښتیا هم په افغانستان کې سوله غواړي باید سمدستي اوربند اعلان کړي.